سلامونه ستړي مشهید ازادي رادیو د خبرونه تمو ز اجمل اند هر کله کوم د زموږه مازیګرنی ورسته نیم ساعته خبری مجلده د کابل خار په خطیز کې د احمد شاه بابا مینا کې په یو موټر کې د اور لګیدو په نتیجه کې څلور تنان مړه شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زدران ازادي رادیو ته وویل په یو بنز موټر کې د اور لګیدو په دې پیښه کې دوه تنه نور شوبل شوي. د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو وی ویل چې پلټنې دوام لري. د احمد شاه بابا مېندې ځینې اوسېدونکو ویلي چې دا موټر باندې په لاره کې چاودنه شوې ده. د جمهوری دورې د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې نن وختي خبریالانو ته ویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړو د لیدو لپاره هند ته تللی و. ویل کېږي چې د طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته یې د تللو اجازه ورکړل شوې وه. په خپله عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران او وینزویلا د شلکلونو همکاریو سند نن په تهران کې لاسلیک کړ. په دې سند کې د تیلو، سیاحت او همدارنګه کلتوري چارو په برخو کې همکاري شاملېږي. د سند د لاسلیک په مهال د ایران او وینزویلا ولسمشران حاضر وو. د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا وندرلاین د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېده. دې نن په یو ټویټ کې ولیکل د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره به د اوکراین د بیا رغونې او په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د غړیتوب په اړه خبرې وکړې. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته د اوکراین ته د اغلې وندرلاین دوهم سفر دی. د برتانیا د سترې محکمې یو قاضي پرون افریقایي هیواد روانډا ته د یو شمېر پناهغوښتونکو د لیګل وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمېر مجرد پناهغوښتونکي له برتانیا څخه روانډا ته لیږي او تر څو چې قضیې څېړل کېږي عمل ته به ووځي. دا پرېکړه د کډوالو د لوی کمیشنري او د بشري حقونو د څو مؤسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه وه. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه ودیش.
دوستانو وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. همدارنګه به مولدي هم خبر کو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. په داسې حال کې چې روسیه خپله د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي. تاسو لا پیغامونه هم څو پیغامونه راخلو، ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو او په یو تفصیلي ریپورټ کې به مو د هغو معتادو میرمنو له حال خبر کو چې روغتیا پالان وایي شمېرې له یوې ورځې بلې ته په زیاتېدو دی او د درملنې په مرکزونو کې په ځانګړې توګه د میرمنو د درملنې لپاره امکانات کم دي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل هیله یې داده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په ارامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
عبدالله عبدالله چې له افغانستانه یې د وتو په اړه ضد نقیص راپورونه سته نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلي عبدالله د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنېږي.
بیر تخپل وطن افغانستان ته راستین شو. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په ارامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او په فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
خصوصا از مسئولین فعلی حکومت سرپرست
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډوید مارتینو په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله عبدالله له هېواده تر وتو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویست سره هم کتلي وه. له افغانستانه تر وتلو وروسته ښاغلي عبدالله د ثور میاشتې په درویشتمه د یوې موضوع په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وه چې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې پوځیانو د ملکیانو په صحرایي محکمې وزلو او شکنجه کولو لاس پورې کړی او هغه یې غندلی وه. ښاغلي عبدالله لیکلي وه چې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو لګول به هېواد د لا نورې انزوا په لور وړلو او قومي لانجو لامل وګرځوي او بالاخره هېواد د کورنیو جګړو پر لور بیایي. که څه هم هغه مهال په دې برخو کې د طالبانو او د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهې د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او طالبان پر دې تورن شوي وو چې په هغو ولایتونو کې له ملکیانو سره ناسم چلند کوه، خو ښاغلي عبدالله د هیڅ ډلې نوم نه و اخیستی. طالبانو هم دغه تورونه او ادعاوې رد کړي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور دننه نظر بند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپل ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلی وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته بیرته ستنېږي چې د طالبانو د حکومت د افغان سیاستوالو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخنیوي نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي. خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه ځواب رانه کړ.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو ناز موږ هغه غوړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نکړي. یونیټ سی آر ویلي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنۍ مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوار سواکۍ له امله ومري. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوږې په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیسیف په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوي افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوې چې سږ کال یې په ډېرو برخو کې بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مخ دي، نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یاده ونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بېوزلو او لوږې سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بې ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. له طالبانو مو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې، خو وایي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلې د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. ښاغلي لامی په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډېر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلی زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ویل کېږي چې په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه د ښځو لپاره د تخنیکي زده کړو په ادارو بدل شوي. د فراه د ښځو د چارو ریاست مخکینی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو د حکومت لخوا یو مکتوب رسیدلی. دوی زیاتوي تر اوسه یې په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی، خو د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر موسسو سره له کوره همکاري کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د فراه د ښځو چارو ریاست وایي د طالبانو له حکومت داسې یو مکتوب رسیدلی چې په کې لیکل شوی دا ریاست د ښځو لپاره د تخنیکي زده کړو په مرکز بدل شوی دی. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست مخکینی سرپرست مرزیه نورزی وایي طالبانو د 401 کال لومړیو دا موضوع تصویب کړی ده. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د ښځو د تخنیکي زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د ښځو چارو د ریاست د پخوا په شان دي، خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نورې د خپل برخلیک په اړه د طالبانو امر ته په تمه دي. په ورته وخت کې د سرپل د ښځو چارو ریاست پخوانی رئیس وایي تر اوسه یې داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو نبیله حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د ښځو د تخنیکي زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
تروسه د اسلامي امارات لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوای چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د ښځو د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره له کوره فعالیت کوو. مؤسسو سره په اړیکه کې یو. هغه مؤسسې چې کار کوي له ښځو سره له کوره په اړیکه کې دي چې کار وکړي.
هغې زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکوونکي په کور ناست دي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبي په خبره د دې ریاست دوه تنه نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي دي. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو هغه ځواب رانه کړ. په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه، خو طالبان د خپلې واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د ښځو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه له منځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم له منځه یوړ چې دا پرېکړه یې په کور دننه او له هېواده د باندې له پراخ منفي غبرګونونو سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار سازمان، د بښنې نړۍ نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو د حقونو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لایې په دې اړه پورته شویو ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا او متحدانو باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت په غاړه واخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې کرملین ته د ترکمنستان د منتخب ولسمشر بردی محمدوف د لومړي سفر کوربه و. نوموړي د افغانستان له شمال لویدیځ ګاونډي هیواد ولسمشر سره په کتنه کې پر امریکا او متحدینو چې په افغانستان کې حضور درلود غږ وکړ چې د دغه هیواد د بیا رغونې مسولیت پر غاړه واخلي. ولادیمیر پوتین وویل
موږ په کلکه باور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې اصلي مسولیت په اصل کې د متحدو ایالاتو او متحدینو په غاړه ده چې د شل کلن حضور په ترڅ کې افغانستان یو نازک او حساس پړاو ته رسولی دی.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې امریکا، اروپا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له امله په غوسه دي. په اوکراین باندې د مسکو د یرغل له امله د دغه هیواد ځینې برخې ویجاړې شوي دي. روسیه هم د فبروري په وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته د نړۍ له بېساري بندیزونو سره مخ شوه. پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج وایي پوتین هڅه کوي د افغانستان د بیا رغونې مسله راپورته کړي او پر واشنگټن او متحدینو یې ملامتي واچوي. په اوکراین باندې د برید او د هغه د درانه زیانونو فشار کم کړي.
پوتین دی ایران خبر نه یاد دی امریکا په عراق کې حمله کړی و، په لیبیا کې هم کړی، مصر کې هم کړی و، یمن او نور جیو کې هم کړی ده. مارم هغه نه یادی دا یادی د خپلو موخو دپاره، د دې لپاره چې امریکا ډېر زیات یا غرب یا ناتو دا هیوادونه نیوکه په اوکراین باندې کوي او په نړیوالو اصولو نړیوالو قانونو کې دا ملامتۍ د ملګرو ملتونو د مشهور په بنیاد باندې چې تاسې اوس په غیر قانوني او مثلا غیر مشروع حمله په اوکراین باندې په هرین د بل هیواد کې ولې کړې ده.
که د افغانستان د تاریخ پاڼو ته وکتل سي، په 1980 لسیزه کې پخواني شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پوځي حضور درلود او له هغه وروسته یې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ کاوه. خو د عزیزالدین معارج په خبره شوروي اتحاد د بیا رغونې په برخه کې یا د قربانیانو کورنیو ته د خسارې د ورکولو په برخه کې په هغه جګړه کې چې د افغانستان ډیری زیربناوې یې ویجاړې کړي او درانه مرګ ژوبله یې اړولې، هیڅ مسولیت پر غاړه ونه اخیسته. خو برعکس، 40 کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له واکمنېدو وروسته روسیې له افغانستان وغوښتل چې د افغانستان د کمونیستي حکومتونو پورونه ورکړي، هغه پورونه چې روسیې وروسته افغانستان ته وبخل. امریکا او متحدینو یې د اګست په 1 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې په افغانستان کې پوځي حضور پای ته ورساوه او افغان حکومت د لویدیز په ملاتړ د طالبانو په لاس سقوط وکړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته په لومړنۍ شل ورځ سیالۍ کې 160 منډې هدف وټاکه. دا د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درو شل ورځ سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه ده. د دې سیالۍ په چې زیمبابوې وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره یو نوی لوبغاړی نجات مسعود ښه باولنګ یا توپانه وکړه. د په 4 اوورونو کې د سیالۍ لوبډلې 3 لوبغاړي وسوځول. د زیمبابوې ټول ټال 8 لوبغاړي وسوسېدل. 2 تنه د راشد خان او کریم جنت له لوري رن اوټ شول او 3 نور راشد خان، فضل حق فاروقي او محمد نبی وسوسول. د زیمبابوې لپاره تر ټولو ښه بیټنګ سکندر رضا وکړ. د په 1.5 توپونو 45 منډې وکړي. اوس افغان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه یې 3 اتیا منډې کړي دي چې 1 تن یې سوځېدلی دی. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدین باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت په غاړه واخلي. په دې اړه مو د خپرونې په تیرو شیبو کې رپورټ اوریده. اوس به راشو بیرته افغانستان ته. البته دننه د افغانستان نه د کابل لوګر د لویې لارې مسافر او ډرایوران وایي چې په دې لاره به وړونکي موټر له قانوني کچې ډېر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خراب شوې ده. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لارې داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې 2 برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خورو را خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپ تټنه اتیاټنه سلټنه وزن زی سړک ول نه خرابيږي. مو وختنه دا چې کوم حکومت اعلان کړی د اسلامي امارات اعلان کړی دغه مطابق وزن برازي به سړک ان شاء الله نه خرابيږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي. لیدره د وزن لیدره دي چې لک بریکونه وای وای به بریکونه کار نه کوي ټکر دې نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکړی ولسوالۍ ټکسي چلوي وای د بارونکو موټرو د زیات وزن لعمل د کابل لوګر لوی لار ډیره خراب شوې ده.
سړک ډیر خراب ده. ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوري ټول سړک خراب کړ. دغه ته هله خدا یو ته موږ ډیر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړو موټرون بيخي کتلای نشي. قبل نظر ولم دغه زو سپرلش لومه دا چې زو بزم شنل ته کوم پیسې می ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلید برخي مسؤل محمد خان نیمونی وای د بارون کو موټرو څخه د موظفینو لخوا ل اضافي وزن زیات خکته کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي زیات غیر قانوني وزن نه راوړي هغه مخبلت تخلی کسان لرو ده کوم چات زیات وزن مرکړی مخ کې تیر نظام کې اغوی جرمانه کېدل اوس جرمانه نست اوس خاصیو شید چې ډریوران نامه وزن تخلی کیږي څلور ساعت مخسره څلور ساعت بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وی
بلدور ته د لوګر مرستیال ولی مولوی نعم الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په یو بل سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تله نصب کړي. نوموړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي، ملت هم په دې مکلف ده، هم دا حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي. کې نه شي کولی موږ ته خبر راکړي، دا خواست راکړو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي. پاینده کې ان شاء الله بیا د سپیښنه کوي.
د کابل لوګر لوی لار د هیواد له مهمو اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینې ولایتونه پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لاره باندې نه یوازې خلک تګ او راتګ کوي، بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. وړاندې تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو او همدارنګه زموږ د دری خبري مجله هم پاتې ده چې ستار فروغ به درته څو دقیقې وروسته وړاندې کړي، خو له هغې مخکې د دې خبرونې وروستی ریپورټ راخلو. د روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي چې د روغدو میرمنو شمیر رستر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. ډاکټران په روغتونونو کې د خوب بسترونو، پوره خوړو او د معتادو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د روغتیا پالانو په باور سره لدی چې دا ستونزې په تیر حکومت کې هم وې، خو د طالبانو له واکمنېدو سره زیاتې شوې. لا بل پلاوی یو شمیر خزینه فعالانی وای د معتادو خزو شمیر زیات شوی او د چاري پټولن کې کورنیو کې توتريخوالي ته لاره هواره کړې ده. جزئیات په دې ریپورت کې ورو
د څوارلس کاله
چې زیواده کړم چې واده سومنو د خوښه خبرې. عادلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیستی.
دام کرات کول زبام کرار کرار لاند د په بغل کې برته من چې یو د دراک د و د دراک کرار کرار د غس کرار و سره مختصم او کرار د د سره د ورځ دی واڅ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت نه چې د کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله او یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عدالت څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پاتې نور اولادونه په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوې دي. نوموړي اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدی سره هم مهال روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافي نه دي. په دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو په روغتون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي رادیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغان هم سم نمریگی. جامع و تنظیفات په برخه کې هم کم اختراغلی. مخکې به موږ د ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد، خو اوس موږ د ګازو او نور ستونتوکو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. موږ ته سره له دې چې ژمنې راکړل شوي او ویل شوي چې امکانات مو درته ښه کوو،
حالات که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم وعده داده شده که یه هم بهتر میشه.
لبل پلاوه بیا پروین توفان پا فرا ولایت که مدنی فعاله ده. نموری وی ده خزینه و روگ دو کسانو پشمیر که زیادوال راغلی او ده غچاره دیدی لامل شوی چه پا طولن و کورانیو که ده تاوتریخوالی کچه زیاده شی.
در قسمت تداوی متادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که
در روک دو کسانو په برخه کې کم کارونه شوی او دانشی کولای چه در روک دو کسانو در زیادی دو مخونی سی. دغه چاره در طول خواه لپاره در اندیخنی ورد مسئله ده. کورنه اندیخمنی دی په کورنیو کې تاوتریخوالی مخ په زیادی دو دی. دغه چاره په طولنه که در یو دول بی نظمه سبب شوی
به هم زدن جامعه گردیده.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغه وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 مېرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
موږ پیغام دا دی چې یونیسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2,500 کسان چې د عامه پوهاوی په برخه کې کار کوي مهاجرینو د کار بیکاره کړی دي، او په داسې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړی ورسره کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکار داریان دي، څوک یې په هر یو پسې 10-15 کسه کورنۍ په پسې دي. اوس همدغه خوران چیرې ولاړ شي، څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلک بېرته په کار رو بانجی و گماری اختای پا.
زه دکتر عبدالملک له هلمند مساکلات خبر کوم. دا طالبان چوایی چوایی دا شد حقوق واری و پا ماسی ماسی سبانی خبری که یا ماسی ماسی کارو تا یو کمزور کمزور کارو تا تمرکز دی. دوی باید پرداشت سا پاڑا پی کرو که چه آغا ولست آغا دا لاس زوریجی، ولست آغا دا لاس کریجی، لکه اوس نرخونه چه یسون الور کردی دی پا دی نرخو باندی دی پا ولست کهی، ولست دی وجنی دی دا ولست خطه غاڑی سم دی راولار سیم دارکم دی دا ولست دی دا اومخ دی ووجنی دارکم دا خوم کار ندی. غنم پا 500 روپی سوی دی او دا غرکم نور نرخونه دا سیل ور سوی دی. دوی پر داسې یو کمزورو د هغو باندې خبرې کوي. دوی دې دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي دا کار دی د دوی چې دوی 15 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټوي. دا خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي او دغه رقم نور داسې کارونه شته په دوی کې چې دوی دې هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دې د یو چا دعوه ونیسي. اخره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي چې سره وژلي یې هم وي، و داسې کارو ته دې دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي و داسې کارونه دي دوی اصلاح کړي خپل په منځونو کې. ګوره یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپرېږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې، او یا دغه رقم په 40,000 په 20,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پېژنم چې په 20,000 کلدار یې کوزده کړې ده. په داسې رکو باندې ودونه کوزدې کوي. دوی د ولس غم نه دي اخیستي، دوی خپل د ځان غم اخیستي دي. مخکې چې دوی د شریعت خبرې کولې هڅېدي په هغه وخت کې ښه وه، اوس دوی د شریعت لاره پرېښې ده، یو بله لاره یې ځان ته غوره کړې ده. داسې کارونه یې شروع کړي دي چې هغه په یوه مذهب باندې نشته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.